د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. لبلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره بعد افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخې. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوې دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3مه د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هیڅ شوه، د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 28 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکهله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز د کون کې بر تر غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم وبو پتن می درنه او ګللیز د کون کوله تر څنګه تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز د کون کوله تر څنګه د تیر ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند و. موږ او تاسو مېرمن رویا محبوب وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړې کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړي، او خپل او هم چنان ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه، او څرنګه دوی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولی شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي، او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی، او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل، سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې. د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سهولتونه چې د دوی ضرورت لرلو، د کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم شنه کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چې نن دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دې سرته رسولې دي، د دې څخه د معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنیری، ټولی د نړۍ انجنیری باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره د یو مثال دی. کچیری هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیری په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپلو هیواد خپل کورنۍ خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنونو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنونو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنې کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې په دغه وخت کې دي د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولي وو، کوم نوي اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دوی ترلاسه کړې دي کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف خاص باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کو برتر او غجور او صحت مند اوسئ او د صحت جامې بوم پتنوي. درونه زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې خپل مشوره مرمنو اړ باندې نو خپل مشوره مرمنو په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کې مر تاسو افغان روبوټ جوړون کې انجنیر په پیشن درې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شو. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیر وکولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې ستاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوشو ګلری زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیا ندیم. میرمن نادیا ندیم پیژندګلوي. نادیا ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم په خپله یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیا ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیا ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستله چې میرمن نادیا ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیا ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیا ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نوو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیا ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړه او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه، په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دې وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. هنې مېرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شوی چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شوی چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلوبونو سره لوبې وکړلې. هنې مېرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر وو، او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده، یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه مېرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث ولولو چې مېرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د مېرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی مېرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنیر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی، او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي، او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوو سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغانو نجونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څرنګه د هغې ژوند د افغانو نجونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو سوالو ته ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوه سی او اوسېږئ، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوې وه، سره وه شخصیت وه، په کوم ځای کې را لوی شوې وه، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړه، او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجونو لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چې زه ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې ومنې درنو سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ سي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست سره غلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینوي او په زړه پورې موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي، په دې هیله چې د لوست سره خلنې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای سو دا احساس رامنځته کو، او زموږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې وربندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدودیت تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په هکله تاسو فکر وکړئ. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهري بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بېلابېل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ، د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپله د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانۍ تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقیقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکړي. هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان همهغه سره ومني، همهغه ډول سره مینه وکړي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، لپاره یو تر ټولو ګړندی لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لاره ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همهغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نه ستنه. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزوري یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ، یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري، هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار یې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست همهغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوري، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه په راتلونکي کې. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست همهغه سی ومني، او راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسي چې په راتلونکي کی که چیرې زه داسې یو شخصیت سم د پلان کې پرکم، که چیرې دا خصوصیات ما پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس، تاسو خپل ځان همدانن ومنئ، د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسي، هغه سې یو کار وسي. دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ، تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مگر تاسو کولای سئ په راتلونکي کې پرمختګ وکړئ، تاسو کولای سئ په راتلونکي کې خپل ځان خوشحاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومنئ. د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړئ چې خپل د ځان سره مینه ولرئ، هغه ته احترام وکړئ، او هغه څه چې لرئ تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ. د دې تر څنګ تاسې د تیر وخت څخه لاس واخلئ، خپل ځان وبخښئ. که چیرې تاسې په تیر وخت کې کومه تېروتنه کړې وي، تاسې نسئ کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسې بیا راوګرځوئ یا هغه اصلاح کړئ. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ، ونه کړئ، او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي، او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کېږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ، او خپل ځان سره ویل چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچېرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچېرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو، یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولای سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ، او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو، یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ تر هر څه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لرئ. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې ښایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسې کولای ستونزه حل کړئ، کولای سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبت جمله وکاروي ورسته خپل انزور تاسو رسم کی په کاغذ باندې داسې یو انزور جوړ کی چې هغه کې تاسو مثبت ځانګړتیاوي پکښ کې شته څرګندې سي او کچري تاسو نسوي کولای چې دغه رسم وکړي نو بیا کولای سي د خپل خوشي یو انزور تاسو وکاروي او خپل ځانګړتیاوي په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په حق له اشي احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی کنه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوي لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوي یا دغه مثبت ځانګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ، او ورسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورسره اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې ده، هغه یو مثبت دو اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده. یعنی یو مثبت اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دیوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپله یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار، خویندو، وړونو، انا، نیکه، د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایۍ پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل ډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دو اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه، باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دوی دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت را ښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوې روغې ملګرتیاوې دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوې یا د سالمې ملګرتیاوې ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پر رښتینولۍ او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي، او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوې بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمنځي. روغی یا سلیمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګري یو بل ته د ودې، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګري مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګري خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسې باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسې یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسي. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودې، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې د روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډېرې ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوي زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او شفافې یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنې هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیا په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. دا فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شوخت ولرئ. شه چری